نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين نن إن شاء الله من دا سورة التوبة دا آية نمبر 117 نواخلا دا 129 پوری آياتنا كوو او د دې سره به زموږ صورت مکمل شي یعنی د یو سل او اولس آیت نه واخله د یو سل او یو کم دیرشم آیت پوری اوله به موږ لفظي ترجمه کوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد البته بشکا تاب مهربان شو الله الله تعالی على النبي ونبي كريم صلى الله عليه وسلم باندي والمهاجرين او مهاجرين باندي والانصاري او انصار باندي الذين هغوي چاچي اتبعوه اتباعو کرد هغو دلتا كي ده هو زمير چا طرف تزي نبي كريم صلى الله عليه وسلم طرف تا في ساعتي بساعت كي
العسرتي
ده تنگي یعنی تکلیف من بعدی پس دادینا ما کادا نزده وچی یزیغو کاغشوه به قلوب زرنا فریقین دا یوی دلی او دا یو مانا پکی پده و جرازی زکا چی دا قاف تلاندی کسرتین دی دبل زیرو ندی تنوین دی نو دا دا یوی مانا ورکوی من هم دا هغوینا ثم بیا تاب هغه مهربان شو علیهم په هغوی باندې انه بشک هغه بهم په هغوی باندې رؤوف ډیر شفقت کول والا دی رحیم ډیر رحم کول والا دی وعلى الثلاثه او په هغه دریو باندې هم په بریکټ کې ولیکئ هم الذين هاغ خلقتي خلفوا ورستو پاتي شويو يعني داغي معاملة رستو شويو حتى ترديچي إذا چكلا ضاقت تنگشوا عليهم پهاغوي باندي الأرض زمكا بما باوجود دديچي رحوبت هاغا ارتوا او دلته کو تاسو ګورئ نو دلته ضاقت لفظ چې راغلی دی دا هم د ځمکې دپاره راغلی دی چې تنګه شوه ځمکه چې ده دا مؤنث دی ځکه په اخر کې د دې په تا باندې سکون دی دا ضاقت لفظ چې دی او بیا رحوبت چې دی یعنی هغه ارتوه نو دا هم مؤنث دا هم د ارد دپاره یعنی د ځمکې دپاره راغلی دی وضاقت او تنگ شو علیهم په هغوی باندې انفسهم نفسونه د هغوی او دا نفس لفظ چې دی نو دا هم مؤنث دی نو دلته ضاقت لفظ د نفس دپاره هم راغلی دی وظنوا او هغوی یقین وکړو ان چې لا ملجا نشته دی د پناه ځای من الله د الله نه الا مگر الیه طرف ته د هغو ثم بیا تابا هغا مهربان شو علیهم پا هغوی باندی لیتوبو زکا چی هغوی توبه کری انا بشکا الله اللہ تعالی هو هم هغا التوابو دیر توبه قبل والوالده الرحیم دیر رحم کولوالده یا ایوها الذین ای خلکو چی آمنو ایمان مراوڑه ده اتقو ویریگی دا حکم دی الله دا اللانا وکونو او شی معا سرا الصادقین دا رشتینو خلکم ما نا کانا و لی اهل المدینتی دا مدینه والو دا پارا ومن او هغچی حولهم د غوی پخوا او شاتو من الاعراب د کلیوالنا ان چی یتخلفو هغوی رستو پاتشی عر رسول الله د الله رسولنا ولا او نا يرغبو هغوی مخ اوگرزوی بأنفسهم دخل زانون پواجا عن نفسه د نبی د ذاتنا دلته کې د هی زمیر چې دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته ځي ذالک دا بأنهم پوجد دی چې هغوی ته لا یصیبهم نرسی هغوی ته
ظمأن ستنده
ولا او نه نصبون ستړیوالی یعنی ستومانی ولا او نه مخمصتون سلوګه فی سبیل الله د الله په لار کې ولا او نه یطؤون هغوی چقوی یعنی هغوی خیجی موطئا په یو ځای یغیظو چې هغه غصه ورولي الکفار کافرانو له ولا او نبا ینالون هغوی حاصله کړي وه من عدو په دشمن باندې نیلن سو کامیابی الا مگر کتبا لیکلې کېږي لهم د هغوی دپاره به سره د دې عمل عمل صالح نیک ان بشکه الله الله تعالی لا یضیع نه غضای کوي اجر اجر المحسنین د نیکانو ولا او نه ينفقون هغوی خرج کوي نفقتا سو خرج کول صغیرتا وړوکې ولا او نه کبیرتا لوی دلته کې که تاسو وګورئ نو نفقتا لفظ راغلی دی دا هم مؤنث دی نو د دې دپاره بیا دا صفات راغلي دي یعنی صغیرتا وړوکې او یا کبیرتا لوی څنګه خرج کول یعنی لږ خرج کول یا ډیر خرج کول ولا او نه یقطعون هغوی پوری وتل وادیا پسوادی الا مگر کتبا لیکلې کېږي په بریکټ کې ولیکئ اجر لهم د هغوی دپاره لیجزیهم ځکه چې بدله ورکړي هغوی له الله الله تعالی احسن ډیره ښه ما د هغې چې کانو و هغوی یعملون هغوی عمل کوو وما او نه کانه د المؤمنون مؤمنانونا جایزه په بریکټ کې ولیکئ جایزه یا لایقه لینفیرو چې هغوی اوزي کافه ټول فلولا بیا ولینا نفرا وتل من کل فرقه د هرې فرقې نه منهم د هغوی نه طائفه یوه ډله لیتفقهو ځکه چې هغوی پوهه حاصله کړي فی الدین په دین کې ولینذرو او ځکه چې هغوی وویروي قومهم خپل قوم اذا چکلا رجعو هغوی واپس شي الیهم طرف ته د هغوی لعلهم ځکه چې هغوی یحذرون هغوی وویریږي یا ایها الذین ای خلکو چې آمنو ایمان مراوړی دی قاتلو جنگ کوی الذین د هغوی سره یلونکم ستاسو په خوا او شا کې دي یعنی ستاسو نه ګیر او چاپیره دي من الکفاری د کافرانو نه ولیجدو او په کار ده چې هغوی بیا مومي فیکم په تاسو کې غلظه سختی وعلمو او پوه شی ان بشکه الله الله تعالی مع سره د المتقین د متقی خلکو و اذا ما او چې کله هم انزلت نازلیږي دلته کې بیا په تا باندې سکون دی او دا نازلیدل چونکې د سورت په باره کې دي مخکې سورت چې دی دا مؤنث دی په دې باندې تا مربوطه ده یعنی دا په سورت لفظ کې تا مربوطه ده نو دا هم د مؤنث علامت دی سورت یو سورت فمنهم نو په هغوی کې څوک دی من هغه یقولو وایي ایوکم څوک دی په تاسو کې زادت هم زیاتې کړو هغه هذه دی او دلته کې هذه لفظ راغلی هذا دا د مذکر د پاره راځي او هذه دا د مؤنث د پاره راځي نو په بریکټ کې ولیکئ سورت ایمان په ایمان کې. فاما نپاتشو الذين هغه خلق چې امنو ایمان راوړو فزادتهم ناغی زیاد کرل هغوی ایمانا پا ایمان کی وهم او هغوی یستبشیرون هغوی خوشحالیگی. و اما او پاتیشو الذین هاغ خلق فی قلوبهم پزرونو کی ده هغوی مرادون مرز ده فزادتهم نو هغی زیاد کرل هغوی رجسن پا پلیتی کی الى رجسهم طرف تا ده هغوی ده پلیتی. و ماتو او هغوی مرشول و هم پا ده حال کی چی هغوی کافرون هغوی کافرانو. اولا آیانا یرونا هغوی گوری انهم چی بشک هغوی یفتنون از مایلی کیگی فی کل عام پا هر کال کی مرتن یوزل او یا مرتین دوزلا ثم بیا
لا يتوبون نهغي توبكوي ولا او نه هم هغي يذكرون هغي نسيها تخلي.
وإذا ما او چكلهم انزلت نازليگي سورة يو سورة نظرة گوري او دا نظرة لفظ گوري دا نظرنا دي كتل توائي بعدهم زيني دا هغي إلى بعد طرف ترزينو هل ولي يراكم گوری تاسو تا من احدین یو کس ثم بیا ان صرفو هغوی مخ واروی یعنی هغوی مخ اگرزوی صرفا اگرزوی اللہ تعالی قلوبهم ده هغوی زرنا بی انهم فوجه ده هغوی چی بشک هغوی قومون داسی خلق دی لا یفقهون نه هغوی پوهیگی. لقد البته بشکا جاءکم راغلی دی تاسو ته رسول یو رسول من انفسکم لتاسونا عزیز گراندی علیه په هغو باندې ما عنیدتم تکلیف تاسو حریص حریص دی علیکم ستاسو په بریکټ کې لیکی پخې ګړه بالمؤمنین په مؤمنانو باندې رؤوف ډیر شفقت والا دی رحیم دیر رحم کول والده. فا این بیا کچری تولو هغوی مخواروی فقل نوایا حسبیا کافی دی مالا الله الله تعالی لا نشتا الها سوک اله الا مگر هو هم هغا علیه پا هغوبانی توکلتو توکل کلما و هو او هم هغا رب رب العرشی دا عرش العظیم لوی. الحمد لله دې سره زمونږ نننې صورت ختم شو او اوس به ان شاء الله مونږ د دې آیاتونو تفسیر کوو. نو تاسو به راوباسئ سورة التوبه آیا نمبر 117 یعنی یو سل او ولسم آیت او دا به مونږ د سورت تاخیره پورې وایو او دا تفسیر داسې دی چې شاید چې تاسو یې پخپله ووایئ نو پوهه به نه شئ ځکه چې په دې کې ستاسو پوره توجه پکار ده. ٹھیک ده لکه څنګه چې مونږ مخکې هم خبره کړې وه چې ټوله خبره په غزوه تبوک باندې روانه ده او دې غزوه ته جیش العسره هم وایي یعنی د تنګۍ لښکر. حالات هغه وخت دومره سخت او تنګ وو نه سورلی وې نه د خوراک څښاک سو انتظام وو. دا نن چې مونږ د کومې کجورې سره روژه ماتوو نو دا د هغوی پوره خوراک و. ګرمي ډیره سخته وه او سفر ډیر زیات اوږد و او جنگ هم د یو سوپر پاور سره و. نو په داسې حالاتو کې یو ډیر غټ امتحان و. هغه کال وچکالی وه یعنی قحط و او سفر هم ډیر ګران و او مخکې جنگ و. په داسې حالاتو کې په مسلمانانو چې څه تیرېدل نو هغه آسان نه و. د ایمان راوړو نه پس د اسلام تقاضې پوره کول و هغوی ته. نو په داسې حالاتو کې الله تعالی سو وفرمایل د دې ځای نه واخله د آیت 127 پورې یعنی د یو سل او ویشتم آیاتو پورې به مونږ دغه وایو او اخیری دوه آیتونه چې دي نو هغه مختلف دي. لقد تاب الله على النبي البته بشک الله تعالی مهربان شو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې والمهاجرین او په مهاجرینو باندې والانصار او په انصارو باندې اولا د دې سه پوری د دې خبري وضاحت کوو چې تاسو پوه شئ او په آیتونو کې ورک نه شئ، یعنی کنفیوز نه شئ، ځکه درته ما دا وویل چې تاسو په خپل وایې او نو پوه به پی نه شئ. الله تعالی مهربانه شو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې، په مهاجرینو او انصارو باندې. الله تعالی د رحمت په نظر وکتر، الله تعالی د رحمت په نظر وکتل نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا، مهاجرین او انصارو تا. دا یو گروپ دی.
الذين اتبعوه في ساعة العسرة،
هغه خلق چا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع وکړه په کوم وخت کې چې کله یو ګران ساعت و، ګران وخت و. او دا د کوم وخت خبره کیږي؟ د جیش العسرة. من بعد ما کاد یزیغ قلوب، پس د دینه چې نږدې وه چې کاږه شوی وې زړونه د هغوی. فریق منهم، د یوې ډلې د هغوی نه. ثم تاب علیهم، بیا هغه مهربانه شو په هغوی باندې. یوه ډله وه چې په داسې مشکل وخت کې نږدې وه چې د هغوی زړونه کاږه شوی وې، ځکه چې دا امتحان ډیر زیات ګران و. ګورئ، پیدل ځینې خلک روان دي او سفر ډیر اوږد دی. د انتها ګرمي ده، نه د خوراک سو انتظام شته او نه د څښاک، یعنی نه اوبوې. نو په دې صحابه باندې ډیر غټ امتحان راغلی و. او دلته الله تعالی وفرمایل چې نږدې وه، یعنی هغوی ګرځېدلی لا نه و، مګر نږدې وه. یعنی الله تعالی د هغوی ایمانونه داسې مضبوط ساتل چې هغه د کږېدو نه بچ شو. الله تعالی په هغوی ټولو باندې د رحمت نظر واچوو. د تابا مطلب دی واپس کېدل، رجوع کول. تاب علیهم، نو الله تعالی په هغوی باندې د رحمت نظر واچوو. او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې په سوجه، ما مخکې هم تاسو ته ویلي وو په سورة التوبه کې په آیت نمبر 43 کې تاسو ویلي وو په درې څلویښتم آیت کې چې عفا الله عنك، اے نبی الله دې تا معاف کړي، تا ولې منافقینو له اجازت ورکړو؟ هغوی تا ته د دروغو بهانې وکړې چې پته خو لګېدلی وې که نه چې څوک منافق دي او څوک مؤمنان دي. د دې بهانې مه قبلوه. نو الله تعالی مهربانه شو په خپل نبی باندې، نو د دې هغې طرف ته اشاره ده. نو یوه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره شوه، او دویمه خبره دا وه چې په مهاجرینو او انصارو باندې هم الله سبحانه وتعالی مهربانه شو. یعنی د سختۍ او مشکلاتو په وخت کې چې د هغوی په زړونو کې کومې وسوسې راغلې، نو الله تعالی به هغوی په دغه وسوسو باندې نه نیسي چې ولې تاسو په زړونو کې داسې سوچونه وکړل، بلکې هغه په هغوی باندې مهربانه شو. څوک پې مهربانه شو؟ الله تعالی. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې په دې سفر کې د سورلۍ دپاره هم مشکلات و، د خوراک څښاک دپاره هم. لسو کسانو به په یو اوخ باندې بار بار سورلي کوله. اوله به صرف یوه یوه کجوره میلاوېده، او بیا حال دا و چې یوه کجوره به پوره یو جماعت، یعنی ډلې ته میلاوېده. او بیا داسې حال پیدا شو چې د کجوري هډوکي به هر یو تن وار په وار باندې چوپو، او بیا به د چوپلو نه پس اوبه څښلې. الله اکبر. او د هغوی سره خرابی وربشی پرتې وې. هغوی به پوزه ونیوه او د هغې نوړۍ به یې خوړله، او اوبه خو بلکل نه وې. دومره په مشکله به میلاوېدې چې خلک به چاپېره ګرځېدو، او داسې به ښکارېده چې دا دی مړو کېږو د تندې د لاسه، ځکه چې بنده د اوبو نه بغیر ژوندی نه شي پاتې کېدی. او حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې په سخته ګرمۍ کې مونږ یو داسې ځای ته ورسېدو چې زموږ سټونه ماتېدو والو د تندې د لاسه. نو بیا د کمو سورلو باوجود خلکو اوښان ذبح کړل، د هغې د کولمو نه به یې اوبه ویستې د څښلو دپاره. یعنی داسې معمولي خبره نه وه، اوبه نه وې بلکل. نو دا چې اوخ به لال کړو، نو د هغې د کولمو نه او د هغې د لرې نه به هغوی دا اوبه راوویستلې او هغه به یې څښلې. بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له لاړو او ای فرمایل چې یا رسول الله، تو الله تعالی ته دعا وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ته څه غواړې؟ هغه چې داسې دعا وکړه چې الله تعالی باران ووري وي په مونږ باندې. الله تعالی ستا دعاګانې قبلوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا وکړه او هغه له لاس نه وښکته کړي چې د آسمان نه باران راوورېدو تر دې چې ټول لښکر خپل خپل لوښي ډک کړل. نو د داسې سختۍ په وجه نږدې به چې د هغوی زړونه د خپل ځای نه خوځېدلي وي سختیانی برداشت کول چې وینو هغه آسان کار نه وي. بعضی وخت داسې سختۍ راشي چې بنده متزلزل شي اوړقیږي. د دې نه پته لګي چې هغوی څومره مضبوط ایمان والا وو چې هغوی ګبراو نه شو چې د ایمان نه وانوړېدل. مونږ خو واپس ځو، دا مونږ په څو مصیبت کې تاسو اچولو. نه، داسې ونه وې. مشکلات راځي، په هغوی هر څه تیریږي. مشکلات د هغوی سره ټکرې خوري خو هغوی د خپل ځای نه نه خوځي. د هغوی ایمانونه د کاڼو په شان مضبوط وو. نو په زړونو کې وسوسې راځي، دا هم د ګناهونو په شان وي. نو الله تعالی فرمایي چې هغه د دوی توبه قبول کړه. الله تعالی مهربانه شو په دوی باندې. د دې نه د هغوی د شان پته لګي چې د هغوی څنګه ایمانونه وو. ځینې خلک وایي چې نعوذ بالله صحابه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس مرتد شوي وو. چې چا په داسې حالاتو کې هم دین نه و پرېښی، نو ستاسو څه خیال دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس به هغوی د دین یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس به هغوی دین پرېښی وي؟ او بیا خو هغه وخت داسې سختي هم نه وه. نو دا هسې غلطې خبرې دي چې چا د الله تعالی سره د خپلو ځانونو او مالونو سودا کړي وي نو هغوی بیا داسې وي. بیا کو حالات هر څنګه وي، کو سخت وخت وي او کو آسان وي، هغوی دین نه پرېږدي. او د دې نه دا هم پته لګي چې هر انسان ته د توبې کولو ضرورت وي، کو هغه نبی هم وي. ځکه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د الله تعالی نه د ورځې سل ځله توبه او استغفار کوو. نو دلته د دې دا مطلب دی چې الله تعالی هغوی ته د رحمت په نظر باندې وکتل. او د دې سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم درجې اوچتېږي. په دې آیتونو کې خپل ځان ته ضرور وګورئ چې دې خلکو څومره سختۍ برداشت کړې. خو مونږ ته پته ولګي چې په روژه ماتي کې مونږ ته خوراک نه میلاویږي، نو مونږ روژه نه نیسو. مونږ په ګرمۍ کې د ایسی په کمره کې هم کار کولو ته نه یو تیار، نو مونږ د دین دپاره کار کولو ته نه تیارېږو. لکه څنګه چې دوی قربانۍ ورکړي وي، او ګورئ د صحابه د دومره مضبوط ایمان باوجود بعضی وخت په زړه کې څه خبره راشي، نو په هغې باندې هغوی الله سبحانه وتعالی معاف کړل. انه بهم رؤوف الرحیم، بې شکه الله تعالی په هغوی باندې رؤوف الرحیم دی. رافت وایي چې په کمزوري باندې شفقت وشي. الله تعالی ته پته ده چې انسان کمزوری دی، په هغو باندې شفیق وي، مهربانه وي. هغه په انسانانو باندې د هغو د وسط نه زیات بوج نه اچوي. او دلته چې تاب الله لفظ راغی، نو دا دی علی النبی والمهاجرین والانصار، یعنی دا دی علی النبی والمهاجرین والانصار. دا دری شو. او سلورم پر روان آیت کی را روان دی، یعنی داوی اکسپلینیشن راغی دلته چې دا کوم مهاجرین او انصار دی. یعنی چا چې په ساعت العسره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیروي وکړه، دا غو اتباع وکړه. هغوی شاته نشو چې مونږ نشو تلې، زمونږ نه دا نه کیږي. دا خو ډیر ګران کار دی. هغوی ثابت قدم پاتې شو په دومره مشکلاتو کې هم. او نږدې وه چې د هغوی زړونه کاږه شوی وی، لیکن هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرسته پرې نه خوده. او نور الله تعالی په چا باندې مهربانه شو. اوس آیت نمبر 118 چې دی،
وعلى الثلاثه،
او په درې کسانو الله تعالی مهربانه شو. په چا باندې؟ په درې کسانو الله تعالی مهربانه شو. الذين خلفوا، چې د چا معامله ملتوي شوي وه، وروستو شوي وه، چې د چا معامله ډیلی شوي وه. دا درې کسان څوک وو چې د چا معامله وروستو شوي وه؟ دا درې صحابه کران دي. او د دې قصه بنن مونږ وایو ان شاء الله چې د دې سو قصه وا او د دې د توبې په وجه د دې سورت نوم سورۃ التوبه دی. دا درې صحابه وو چې د دې په ایمان کې هیڅ شک نه وو. دا ډېر ایمان والا صحابه وو. دی اوچتی درجه والا صحابه کرام وو. لیکن بعضی وخت د بنده سره سوشی د دې په باره کې به مونږ وایو ان شاء الله. په دې کې یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لیلۃ العقبه کې هم ورسره وو، یعنی کعب بن مالک. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله بیت اخستی وو د هجرت نه مخکې، د حج په موقع باندې په هغې کې هم ورسره وو. تاسو به ګورئ چې د دوی سره څه معامله شوې وه. دا درې کسان وو، د هغوی نومونه دا دي: کعب بن مالک، هلال بن امیه او مراره بن ربیعه. دا درې صحاب د دې درې صحابه ذکر راغلی دی چې الله تعالی د دې توبه هم قبوله کړې وه او په دې باندې هم مهربانه شوی وو. کله یې د دې توبه قبوله کړې وه؟ حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، تر دې چې کله تنګ شوه په هغوی باندې ځمکه باوجود د دې چې هغه ارتوه. کله کله په بنده باندې داسې سخت حالات راشي چې هغو ته ښکاري چې دا ځمکه تنګه شوه باوجود د دې چې هغه ارتوي. ځمکه څومره لویه ده، لیکن کله کله یو انسان ته داسې ښکاري چې دا ځمکه زما دپاره تنګه شوه، حالانکه په هغې باندې په کروڑونو خلک اوسیږي، لیکن هغوی ته ښکاري چې زما دپاره تنګه شوه، حالات داسې مشکل شي. وضاقت علیهم انفسهم، او دا هغوی نفسونه هم په هغوی باندې تنګ شو، یعنی انسان ته بیا خپل ځان هم درون ښکاري، داسې حالی شي. وظنوا، او هغوی یقین وکړو، الا ملجأ من الله الا الیه، چې د الله نه د تښتېدو خو هیڅ ځای نشته، د هغو نه څوک نشي پټېدی مګر هغو طرف ته پناه به د هغو سره میلاویږي. ثم تاب علیهم لیتوبو، بیا هغه مهربانه شو په هغوی باندې. لیتوبو، چې هغوی توبه وباسي. د دې نه دا پته هم لګي چې دا د الله تعالی مهرباني وي چې کله بنده ته د توبې کولو توفیق میلاو شي. چې د الله مهرباني نه وي نو د غټو غټو ګناهونو سره بنده ته د توبې توفیق نه میلاویږي. چې هغوی توبه کړي، استغفار وکړي او الله تعالی طرف ته راشي واپس، نو الله تعالی مهربانه شو په هغوی باندې، ځکه چې هغوی توبه وکړه، ځکه چې هغوی راغلو هغو طرف ته. ان الله هو التواب الرحيم، بشک الله تعالی خو ډیر زیات توبه قبلول والد، ډیر زیات مهربانه دی. نو اوس مونږ د دې قصه ګورو چې د دې څه قصه وه. او دا قصه به مونږ د یو صحابي چې دی حضرت کعب بن مالک، د هغو د خولې نه اورو. دا هغو په خپله بیان کړي ده. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په څومره غزواتو کې هم شریک شوی وو، نو زه په هغه ټولو کې شامل شوی وم سوای د تبوک نه، په دې کې زونه وم. او چونکه د بدر واقعه اچانک راغلی وه او په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو دپاره تلل ضروري هم نه و کړي، او که څوک نه تلل نو د هغوی سره څه سختي هم نه وه کړي، ځکه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته وو نو هغه وخت د هغو اراده نه وه د جنګ کولو، نو په هغې کې زو نه وم. او زو د لیلۃ العقبه په بیت کې هم شامل شوی وم چې مونږ د اسلام د حفاظت او حمایت معاهده کړي وه، او ما ته د دې بیت حاضری، یعنی په دې کې شاملېدل، د جنګ بدر نه هم زیات عزیز دي. او د جنګ بدر د صحابه خو ډېر غټ فضیلتونه بیان شوي دي. او د جنگی تبوک په ورځو کې چې زه څومره خوشحاله او مالدار وم، نو داسې زه مخکې چرته هم نه وم، او زما سره چرته هم دوه سرلۍ نه وې، لیکن په دې وخت کې راسره وې. او دا مال ته چې فتنه ویلې شوې ده، نو د هغې هم وجه شته. واقع چې کله د بنده سره څه نه وي نو هغه هم امتحان وي، لیکن هغه وړوکی امتحان وي. او چې کله ډېر دولت راشي نو امتحان لوی شي، بیا بنده وایي چې ما چې دا نور ډېر شوي، او د هغې هیرسي نور هم زیاتیږي. لیکن دا مال چې کله د سړي سره ډېر شي نو دا هغه داسې مشغول کړي چې هغه بیا د الله د کار نه هم وځي. او داسی اکثر کیږي چې څومره هم د بنده سره مال ډیر شي نو هغمره هغه بیا د دین نه لري شي. اکثر داسې وي ځکه په قرآن کې د مترفین خبره راځي، ځکه د یو قوم خوشاله خلکو به د نبیانو مخالفت کوو، یعنی په یو قوم کې چې به کوم خوشاله خلک وو هغوی به څه کوو؟ هغوی به د نبیانو مخالفت کولو ته ودرېدل. نو د خوشحالۍ دا مطلب نه وي چې بنده دې خوشحاله وي، نو هغو ته به د دین د خدمت زیاته یعنی هغو ته به د دین د خدمت لپاره ډېر وخت ملاویږي. خوشحالي ډېر لګژري راولي او بیا انسان آرام طلب کوي، بیا انسان په مزو چرچو کې شي، د هغې عادت شي، انسان داسې په عیش او عشرت کې وي چې بیا ورته دین یاد هم نه وي. او د زیات هرس لرل چې زما سره هر څه ډېر شي نو هله به زو سو کار کوم، کیدی شي چې هر څه ډېر شي او بیا تاسو کار نشئ کولی. نو هغه وایي چې زه ډېر زیات مالدار وم، څوک وایي کعب بن مالک، ډېر خوشحالم. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې کله به هغه په جنگ باندې تلو نو خپله اراده به پټه ساتله، څوک به نه خبرول. چې کوم طرف ته به په جنگ باندې تلو نو د هغې په الټه طرف به وتو چې چاته منافق په دې باندې خبر نه شي او هغوی مخبری ونه کړي او دشمن را باندې خبر نه کړي. او په جنگ کې داسې کول جایز دي چې بنده داسې هیر پیر وکړي. دا قسم حکمت عملی یعنی ستراتیجی جوړول تر دې چې د غزوه تبوک واقعا راغله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سختی گرمی او تنگی باوجود دې جنگ اراده وکړه. او سفر هم ډېر زیات اوږد و او ډېر لري تلل و او د دشمن سره قوت او طاقت هم ډېر و، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې جنگ لپاره ښه په ښکاره باندې اعلان وکړو چې مسلمانان د دې جهاد لپاره پوره تیاری وکړي. او بل خبره دا هم به چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخیری غزوه وه، د دې نه پس هغه وفات شو. بیا نو د دې اخیری غزوه سره د مسلمانانو یو غټ امتحان راغی او غټ تربیت وشو. په دې جنگ کې د شریکېدو والو تعداد په صحیح مسلم کې د 10,000 نه زیات دی. او د حاکم په روایت کې دی حضرت معاذ رضی الله عنه فرمایي چې مونږ په دې جهاد کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره اوتو نو زموږ تعداد د دیرش زرو نه زیات و او 10,000 ښه پوره تعداد دی. او دا موقف راجح دی، یعنی د زیاتو رای داده چې 10,000 و، د جهاد والو لیست نو جوړ شوی. او چې کوم خلک په جهاد باندې تلل نو هغوی ته موقع میلاو شوه. داسې لیست په نن ورځو کې هم ګران وي جوړول او لا په هغه ورځو کې. هغه وخت خلکو وی چې دومره غټ فوج تیار شوی دی نو زمونږ به پکې څه پته لګي که چېرې مونږ لاړ نه شو. هغه وخت کجوري چې وې نو هغه پخې شوي دي او باغونه والا په دې کې مشغول وو. او په هغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او نورو مؤمنانو سفر شروع کړو. او د جمعرات په ورځ یعنی د زیارت په ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سفر شروع کړو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د جمعرات په ورځ یعنی د زیارت په ورځ سفر کول ډیر خوښ وو. د تجزیې په ورځ دغه شان که ستاسو سره چویس وي نو د زیارت په ورځ سفر شروع کوئ. دا هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت مبارک باندې عمل کول دي. زما حال دا و چې ما به هر سحر دا اراده کوله چې د جنگ لپاره تیاری وکړم، خو بغیر د څه تیاری نه به واپس راغلم. ما به په زړه کې وی چې زه د جهاد کولو لایق یم، مسله مې نشته، ما له تلل پکار دي. دغه شان به هره ورځ ما اراده کوله او هغه به بیا وروستو کېده. ما به وی چې نه زه به ځم، بیا به مې وی چې سبا به شي، تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نورو مؤمنانو سره د جنگ لپاره لاړو. او چې هغوی ووتل نو زما په زړه کې هم دا وه چې زه به اوس هم لاړ شم. ظاهر ده قافله خوډيره په آرام آرام سره زی زوبا سورلای په تیزی سره روان کړم نو هغه ته به ورسم او هغه وی چې کاش ما داسې کړی وې چې کاش ما داسې کړی وې لیکن افسوس چې داسې اون شو چې بنده و خبره رستو کوي نو د بنده سره بیا یعنی د بنده سره بیا هر وخت دغه شانتی کیږي بیا د بنده د لاس نه وخت اوزی او بیا رستو بنده پیمانوي چې څومره فاصله هغوی په درې ورځو کې وهي نو زه خیر دی زوبی په درې ورځو کې ووهم او د رستو کولو نه پس هغه پوه شو چې اوس خو به هغوی دومره لري تلی وي چې کوزو یعنی کوزو یوه تیزه سورلی په یوه تیزه سورلی باندې هم روان شم نو بیا هم زو هغوی ته نشم رسېدی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړو او چې په مدینه کې چرته هم تلم نو دې خبرې به زه ډېر زیات پریشانه کولم. په مدینه کې هغه خلک په نظر باندې راتلو چې هغوی په نفاق کې ډوب وو، یعنی منافقان وو او یا بیمار او معذوره خلک وو چې هغوی په سفر باندې نشو تلی. نو په ټوله لار نبی کریم صلی الله علیه وسلم له زما خیال رانغی، خو چې کله هغه تبوک ته ورسېدو نو هغوی چې په مجلس کې چې کعب بن مالک چرته دی هغه څه شو. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خلکو کې یو سړی وې او هغه د بنی سلمانه و چې هغه د جهاد نه د هغو عمده یعنی ښکلو جامو او په هغې باندې نظر ساتلو منع کړی دی. هغه خو په خپل ځان کې مصروف دی، پخپلو جهانونو کې دی. نو حضرت معاذ بن جبل وفرمایل چې ګوره تا غلطه خبره وکړه، د صحابه کردار څنګه و؟ په هغه وخت یې هغه منع کړو. هغوی چې یا رسول الله په خدای مې د قسمې ما په هغو کې د خیر نه سیوا نور څه نه دي لیدلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاموش شو. هغوی چې کله ما ته دا پته ولګېده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس تشریف راوړي نو زما سره ډېر فکر شو. نزدې وه چې زو ګبراو شوی وې او زو او چې د ویرې نه مې سو خبر تیار کړی وې او چې داسې خبرې مې پیش کړی وې چې د هغې په ذریعه زو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ناراضګۍ نه وتی وې. ما به په دې کې د خپل اهل او دوستانو نه هم مدد اخیستی و. مطلب دا دی چې هغو ته به مې څه ویلي وو یعنی او بلته به هم ویم، یعنی بل چاته به مې هم ویلي وو چې ها زما خو دا مسله ده او زما ملګرو به هم زما طرفداري کړې وه چې ها دی صحیح وایي. چې کله ما ته دا خبر میلاو شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغلی دی نو هغو ټولې خبرې او خیالات چې ونه هغه زما د زړه نه ووتل. دا څوک وایي؟ کعب بن مالک وایي. ما وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خو کوزو دروغ هم نشم ویلی، ځکه چې کوزو دروغ ویم نو الله تعالی به هغه ته هر څه ظاهر کړي. نو هغه وی چې ما د رښتیا ویلو اراده وکړه چې زه به په رښتیا ویلو باندې خلاص شم، کو هر څه کیږي خو زه به رښتیا ویم. حالانکه دې د خبرو په طریقه او سلیقه باندې ډېر ښه پوهېدو. بعضې خلک چې وي که نه چې هغوی کله خبره کوي نو هغوی ډېره په طریقه خبره کوي او د هغوی په خبره باندې بل بنده ډېر په اسانه باندې پوهېږي. کدو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو خبره کړې وې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په یقین هم کړی و، لیکن الله تعالی ته خو پته وه که نه. په دې خلکو کې څومره تقوا وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس راغی نو د ساخ په وخت کې په مدینه کې داخل شو او دا غو عادت مبارک دا وو چې د سفر نه د واپس کېدو په وخت کې به چراغ او چې څنګه براغې نو اوله به مسجد ته لاړو، دوه رکاته مونځ به وکړو، اوله به د حضرت فاطمه رضی الله عنها کره لاړو او بیا به د نورو ازواجو طرف ته لاړو. نو په دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد ته لاړو، دوه رکاته مونځ وکړو. په غزوه تبوک کې چې کوم منافقین نه وتلي نو هغه تقریبا اتیا کسان وو څه د پاسه، نو هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شول. او دا دروغ بهانه شروع کړل او قسمونه خوړل شروع کړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغوی خبری اومنلې او دا هغوی د پاره د مغفرت دعا وکړه او دا هغوی د زړونو حالات الله تعالی ته وسپارل. د زړه د حالاتو خو چاته پته نه وي. او کعب بن مالک وایي چې په دې حال کې زه هم داخل شم او لاړم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته کیناستم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکی شو او لکه چې کله بنده خفه وي لیکن بیا هم هغه مسکی شي نو دا هغه نو په هغه طریقه باندې هغه مسکی شو. او په یو بل روایت کې دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل مخ واړوو. نو ما ورته وویل چې یا رسول الله تاسو زما نه مخ ولې اړوئ؟ د خدای قسم په ما کې نفاق نشته، نه زه په دین کې په سو خبره کې په شک کې یم او نه په ما کې سو تبدیلی راغلی ده. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بیا ته په جهاد باندې ولی نه وېتلې، ولې تا سورلی نه واخستی؟ ما وی چې یا رسول الله کو زو په دنیا کې د بل چا مخې ته ناسي نو ما به ضرور سبحانه کړی و، ځکه چې زو په بحث مباحثه او خبرو کولو کې مهارت لرم. لیکن د الله قسم چې کوما تاسو ته سو دروغ خبره وکړه او چې په هغه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه وخت راضی هم شي نو الله تعالی به په تاسو باندې حقیقت ښکاره کړي او زمانه به ناراضه شي. او کو زه صحیح خبره وکړم نو اوس خو به زمانه تاسو ناراض شئ، لیکن زما امید دی چې الله تعالی به ما معاف کړي. او صحیح خبره دا ده چې د جهاد نه د غیر حاضر کېدو زما سره هیڅ مجبوري نه وه. زه په یو داسې وخت کې وم چې مالی طور او جسمانی طور دومره، یعنی په یو وخت کې زه مالی طور او جسمانی طور دومره طاقتور نه وم لکه څنګه چې په دې ورځو کې وم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دې سړی خو رښتینی خبره وکړه. او بیا یې وفرمایل چې زه لاړ شه تر دې چې الله تعالی ستا متعلق سو فیصله واوروي. زه د دې ځای نه لاړم بنو سلمه ته، دا د هغو قبیله وه. بیا په ما پسې یو څو کسان را پسې شول. هغوی وی چې د دې نه مخکې خو تا یو ګناه هم نه دی کړی، نو دا تاسو بې وقفي وکړه. په خلکو، یعنی خلکو هغه ډېر زیات ولمسوو چې دا دې سو بې وقفي وکړه، سو بهانه به دې کړي وه کنه لکه څنګه چې نورو خلکو بهانې وکړې. هغوی خو هم نه وتلي، ستا د ګناه د پاره خو هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم استغفار کولی شو لکه څنګه چې هغوی له وکړو. نو هغوی چې د خدای قسم هغوی زو داسې ملامت کړم چې زما زړه غوښتل چې زو لاړ شم او داسې خبره وکړم چې هغه ما چې سویلی و هغه صحیح نه و، او دا اوس چې زه سویم نو دا صحیح دی چې داسې خبره مې وکړې. لیکن بیا ما سوچ وکړو چې ما یو ګناه هم کړی دی او اوس به دوه ګناهونه شي. الله اکبر! ګورئ کنه، انسان یو غلطي وکړي او د هغې د پټولو دپاره بیا دروغ ووایي نو بیا ګناه وکړي. نو ما بیا ما د هغوی نه تپوس وکړو چې وروستو پاتې شوي کسانو کې نور څوک شته چې زما په شان معامله ده چې جرم یې کړی دی او بیا یې خپل جرم منلی دی. هغوی وی چې ها، دوه کسان نور هم دي چې هغوی د خپل جرم اقرار کړی دی ستا په شان، هغوی ته هم هغه جواب ورکړی شوی دی کوم چې تا له درکړی شو. ما وی چې هغه دوه کسان څوک دي؟ نو هغوی وی چې هلال بن امیه او مراره بن رویع. د ابن حاتم په روایت کې دي چې په دوی کې چې مراره نومي سړی و د هغوی یو باغ و. هغه وخت میوه پخه شوي وه. نو هغوی چې ما سوچ وکړو چې د دې نه مخکې خو تا په ډېرو غزواګانو کې حصه اخیستې ده، که سخت کال لاړ نه شي نو څه فرق نه پرېوځي. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ته فرض عین ویلي وو. فرض عین یو داسې فریضه وي چې په هغې کې هر کس له شاملېدل ضروري وي، لکه څنګه چې مونځ دی. مونځ څوک د چا دپاره نه شي کولی، نو په دې کې هر بندله تلل ضروري وو. چې کله هغو ته د خپل ګناه احساس شو وروستو، نو هغه د الله سره وعده وکړه چې زه به دا باغ صدقه کړم. او د هلال بن امیه واقعه دا وه، د هغو اهل او عیال د ډېرې مودې راسې متفرق وو، یعنی ټول خلک د هغو د خاندان ایسته بیسته خوارو وو. لیکن په دغه موقع ټول راجمع شوي وو. نو هغو خیال وکړو چې سږ کال به زه جهاد للار نشم زب د خپل خاندان والو سره وخت تیر کړم او چې هغه ته د خپل ګنا احساس شو نو هغه سوچ وکړو چې اوس به زه د خپل اهل او عیال نه ځان جدا کړم، یعنی ځان له د سزا ورکولو دپاره. نو کعب بن مالک وایي چې کله دې خلکو د دغه دواړو خبره وکړه چې هغوی خو د بدر په مجاهدینو کې هم وو، نو ما وی چې زما دپاره دی د دواړو بزرګانو عمل قابل تقلید دی او د دې سره زه کور ته لاړم. سو پوه شوی د دې مطلب دی چې بعضی وخت خلک یوازې وي نو نارستی پیراشي، لیکن چې کله د ځان په شان نور خلک ویني نو هغوی بیا مضبوط شي، نو هغه بیا مضبوط شي، په هغو کې طاقت راشي چې هغوی لکه یو چې یوځی شي نو دوه نه شي بلکې یووله شي، یعنی بنده ته قوت او طاقت میلاو شي. نو ځکه د حق سره په ودرېدو کې چرته هم به وروسته کېږئ. بعضی وخت خلک وایي چې زما د ودرېدو سره سو کېږي، نو ولې نه کېږي؟ کېدی شي چې تاسو ودرېږئ نو هغه بل کس به مضبوط شي، تاسو د هغو مټې مضبوط کړئ، هغه بیا ودرېږي، تاسو د هغو سره په ودرېدو کې مدد وکړئ، ګنې کېدی شي چې هغه هم وغورځېږي. او بله دا چې هر بنده ته د سپورټ ضرورت وي، یو وي چې تاسو بهر ودرېږئ او دویم داسې وي چې کوم کس د حق دپاره ولاړ وي او تاسو د هغو په ځای ودرېږئ. چې کله تاسو د خپل ځان په شان د خلکو سره اوسئ نو تاسو ته سهارا یعنی د سپورټ د مرسته میلاویږي. چې ستاسو نه چاپېره خلک وي نو تاسو ته سپورټ میلاویږي. یوازې تلل بعضې وخت ډېر ګران شي، انسان زر وښویږي او وغورځېږي، لیکن خو ستاسو سره ملګري وي، لکه تاسو په یو کلاس کې یې او هغه ملګري درته بیا وایي چې ته ولې نه راځه که نه، نو ستاسو ملګري وي او هغوی تاسو له حوصله درکوي او تاسو ودروي. کو تاسو په تاسو باندې سستي راشي، غفلت راشي، ناراستي راشي یا ستاسو نه هېر شي، نو هغوی تاسو ته یادوي. نو داسې ملګري یو نعمت وي. انسان له داسې ملګري کتل پکار وي، په داسې خلکو کې اوسېدل پکار وي. نو د هر انسان سپورټ یعنی مدد پکار وي. او دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ درې واړه د یو بل د خبرو کولو نه منع کړي وو، یعنی بالکل بایکاټ وو، ورانه وه. مونږ خو د ټولو مسلمانانو سره محبت کوو، لیکن هغوی ټولو زمونږ نه مخ وګرځوو، ټولو را سره ورانه کړه، پتنه یې کړه. په هغوی کې داسې تقوا وه چې په پټه به یې هم خبرې نه کولې د یو بل سره. د هغوی سره د دې فکر وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته، لیکن الله تعالی خو ګوري کنه. چې کله څوک نه ګوري نو بیا مونږ لغه غلطي کوو، مونږ وایو چې خدای خو نشته کنه، نه استغفر الله، مونږ وایو چې فلانی خو نشته کنه، هغه خو راته نه ګوري، یوازې خراب کارونه کوو او د خلکو په مخ کې مو ځانونه ډېر ښه کړي وي، لیکن یوازې ډېر خراب یو، ځکه چې زموږ سره د الله د نظرونو احساس نه وي، نه په مجلس کې او نه یوازې. په مجلس کې را سره د خلکو ویره وي او یوازې مو ویره په دې باندې وي، او یوازې مو ویره په دې باندې نه وي چې بندیان نشته، لیکن دوی داسې نه وو. حضرت ابن ابي شيبه فرمایي په روایت کې دي چې اوس زموږ حال دا وو چې مونږ به خلکو طرف ته تلو نو خلکو به زموږ سره خبرې نه کولې، تر دې چې سلام به هم نه کوو، او که سلام به مو وکړو نو د هغې جواب به یې نه راکوو، ځکه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغوی منع کړي وو. نو بس هغه وخت زموږ دنیا بالکل بدله شوه، نه هغه خلک وو زموږ سره کوم چې مخکې وو، نه زموږ باغونه او نه زموږ کورونه وو کوم چې مخکې وو. دا خبره په دې آیت کې راغلی ده چې ځمکه د ارتوالي باوجود په مونږ باندې تنګه شوه. ظاهره ده تاسو په دې کووېډ کې وګورئ چې کله پینډمیک شروع شوه او هر شی بند شو، نو داسې ښکارېده لکه چې ځمکه تنګه شوه، کورونه او هر څو هغه وو، لیکن مونږ څنګه د خلکو نه جدا شوي وو؟ خلک خو د خپلې فیملی سره وو، لیکن تاسو یوه خبره محسوسه نه کړه لکه چې دا ځمکه د ارتوالي باوجود تنګه شوه. نو هغوی وی چې زموږ سره هغه باغونه وو، هغه هر څو را سره، لیکن هر څو اجنبي شو. هغوی چې زما سره د ټولو نه غټ فکر دا وو چې که زه په دې حال کې مړ شم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو به زما جنازه هم نه کوي. یا کو چې رخدان خواسته په دې دوران کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شي، نو زه خو به ټول عمر په خلکو کې ذلیل او خوار ګرځم. نو په دې وجه هغوی چې ما ته ټوله ځمکه ورانه ښکارېده، او دا د یوې دوه ورځو خبره هم نه وه. په دې حال کې په موږ باندې 50 شپې تیرې شوې، یعنی د یوې نیمې میاشتې نه هم د پاسه. او په دې ورځو کې زما دوه ملګري هلال او مراره ډېر غمجن وو او په کور کې کېناستل. خپل ځانونه یې آیسولیټ کړل، جدا کړل. شپه او ورځ به یې ژړل، لیکن زو ځوان کس وم، بهر ته به وتم، ګرځېدم را ګرځېدم، به په منځونو کې به د مسلمانانو سره شریکېدم، بازار ته به تلم، لیکن زما سره به چا خبرې نه کولې. دا هم ډېره تکلیف والا خبره وي چې ټول خلک د سره ورانه کړي او هیڅوک هم خبرې نه کوي. لکه په دې پینډمیک کې چې به خلک د یو بل نه تښتېدل او وېرېدل به، نو موږ به څنګه محسوسوله؟ او وایي چې زه به د مزد نه پس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې حاضرېدم او سلام به مې کوو، خو چا به زما نه سلام جواب نه را کوو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به مې کتل چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما سره څنګه رویه ده، څه ریاکشن دی. او ما به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کتل چې هغه به زما د سلام جواب را کړي او که نه، نو بیا به ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوا کې مونځ کوو. او ما به پټ پټ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کتل، نو ما به کتل چې کله زه مونځ کوم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته ګوري، او چې کله به مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کتل نو هغه به بل خوا کتل. او چې کله د خلکو دا بې وفایي اوږده شوه، یوه ورځ زه د خپل د تره زوی قطاده کره لاړم، او هغه زما ډېر خوږ دوست و، او ما د هغو په دیوال باندې ټوپ کړو او هغو ته مې سلام وکړو. د خدای قسم هغو هم زما د سلام جواب را نه کړو. ما ورته وی چې ایک قطاده، تا ته پته نشته چې زه د الله او د هغو د رسول سره محبت کوم؟ سوچ کوی چې دا څنګه سزا وه د هغو دپاره. په دې هم قطاده خاموشه شو، هیڅ جواب یې ور نه کړو. ما بار بار دغه یو سوال وکړو د هغو نه. په درېیم یا څلورم ځل هغو وی چې الله ته پته ده او د هغو رسول ته. هغه وایي چې زه په ژړا شوم او دغه شان د دیوال نه مې ټوپ ووهو. هغه وایي چې په دغه ورځو کې یوه ورځ د مدینې په بازار کې روان وم چې اچانک د شام یو بنده و، هغه به د غلې د خرڅولو دپاره مدینې ته راتلو، یعنی دا جوار او غنم او وربشې دا سیزونه چې وو. هغو ته مې وکتل او هغه د خلکو نه تپوس کوي چې تاسو ته د کعب بن مالک پته ده؟ نو خلکو ما طرف ته وکتل او اشاره یې وکړه. نو هغه مال راغی، مال یې د شاه غسان د بادشاه خط راکړو. هغه خط په یو ریخمین رومال کې نغاړلی شوی و. په هغه خط کې لیکلی وو چې زه خبر شوی یم چې ستا نبی ستا سره بې وفایي کړې ده، تی لری کړی یې. الله تعالی تا د ذلت او رسایۍ په ځای کې نه خوښوي. که زموږ طرف ته راتلل غواړې نو راشه، موږ به دې مدد وکړو. الله اکبر! یعنی څنګه ازمایش، دومره غټ ازمایش! هغه وخت هغو دا سوچ کولی شو چې ما ته خو خلک په ښه نظر باندې نه ګوري، د هر ځای نه شړلې کېږم، ما له څوک څه عزت نه راکوي، ښه به دا وي چې هلته لاړ شم. د هغه ځای بادشاه راله په خپله پیغام رالیږلی دی. بادشاه رالیږلی دی، چا عام سړي هم نه دی رالیږلی. او موږ خلک څنګه زر بدزنه شو د مسلمانانو د رویو نه چې پرېږده وه، دا ټول مسلمانان، موږ خلک مسلمانان پرېږدو او د نورو خلکو طرف ته لاړ شو. هغوی ته زر زر ځانونه نږدې کړو چې مسلمانان خلک ښه خلک نه دی، او ګورئ دا څنګه خلک وو. الله تعالی هغوی د اخري حده پورې ازمایلی وو. د ټولو د طرف نه بېروخي وه، هر بنده ترېنه مخ ګرځولی و، ورانه کړي وه سره. نو هغو دا ویلی شو چې زما دلته څه پاتې دي اوس، زه خو تنګ شم، ما څه داسې غټ ګناه کړی دی؟ نور خلک خو هم دا وتلې، موږ خلک بیا څنګه خبرې کوو؟ موږ خپله غلطي نه منو، او کوی هم منو دا خبره ورسره ضرور کوو چې دا کومه غټه خبره ده؟ نو داسې خبرې کول بیا اعتراف نه وي. اعتراف خو دا وي چې زما نه غلطي وشوه او مالا دا نو کول پکار چې ما ولی داسی وکړل دا نه ده چې بنده وایي چې نور خلک هم داسی کوي غلطی خو اومنی خو وسره وایي چې کوما وکړه نو څه داسې قیامت راغی او که څوک بیا هم ونه مني نو موږ وایي چې زه پرېږده وه موږ له څه د دې بنده د کوره خو نه راځي اخیر زما خو هم خپل څه مقام دی زه به بل طرف ته لاړ شم نو خلک بیا لاړ شي چې د چا نه معافي غواړي او هغه کس یې ونه مني تر دې چې خپل مور او پلار ته هم وایي چې تاسو نه منئ نو زه ټیک ده بیا زه هم هره ورځ معافي نه شم غوښتې بس ختم هغوی چې کله ما دا خط وی نو دا یو بل امتحان او ازمایش راغې چې اوس د اهل کفر زمانه تمه پیدا شوه چې دی به زموږ طرف ته راواوړي چې زه به د هغوی ملګری شم یعنی زما دا حالت شو چې هغوی هم دا سوچ کوي هغه بنده سوچ کوي که نه چې ښځه دومره وغورځېدم او دا خط یې واخیستو او په یو دوکان کې تنور لګېدلی و اور بل و هغوی چې ما خط وشلوه او په هغې کې مې ارتاو کړو حضرت کعب بن مالک فرمایي چې کله څلوېښت ورځې تیرې شوې په پنځوستمه ورځ یعنی په پنځوستو ورځو کې چې کله څلوېښت ورځې تیرې شوې نو ما اچانک ولیدل چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو خادم خزیمه بن صادق مال راغی هغوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم کړی دی چې ته د خپلې ښځې نه هم جدا شه ما وی چې ښه زه هغې له طلاق ورکړم او که څه وکړم هغوی چې نه عملا د هغې نه جدا شه هغې له نږدې مه ورځه او دا حکم هغو زما نورو دوو ملګرو له هم ورکړی و او ښځې ته دې ووایه چې زه لاړه شه د خپل پلار کره او چې تر څو پورې د الله حکم نه وي راغلی نو هلته اوسه هغو ته دا پته نه وه چې کله به فیصله راځي د میاشتې نه هم ډېره موده وشوه مونږ خو چې دوه درې ورځې د خلکو سره خبرې ونه کړو د چا کره لاړ نه شو نو مونږ پریشانه شو هغو څه انکار ونه کړو چې زه ښځو څنګه ولېږم دا خو ما له ټول کار کوي څومره خبرې کېدی شي لیکن د هغو سمینه و عطانه ته وګوره د هلال بن امیه ښځه چې وه خوله بنت عاصم هغې چې دا خبره واورېده نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضره شوه هغې وی چې هلال یو بوډا سړی دی د هغو سره نوکر چاکر هم نشته هغو ته سم څو په نظر باندې هم نه راځي نو تاسو دا خبره خوښوئ چې زه د دو خدمت وکړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ستا د خدمت کولو نه تا څوک نه منع کوي البته هغه دي تاله نه راځي نو یعنی ستا سره دې تعلق نه ساتي هغې عرض وکړو چې هغه خو د بوډاوالي په وجه داسې کمزوری دی چې هغه خو ړقېدی نه شي والله اوس خو مسلسل په هغو باندې خفګان دی شپه ورځ جاړي داسې وي توبه یوه ښکلې توبه توبه خو مونږ هم کوو لیکن زموږ توبه ډېره وچه وي چې نه په هغې کې اوښکې وي او نه پیمانی او نه بېچینی او بیا لا دا احساس هم وي چې مونږ خو څو دومره بد نه یو زموږ نه خو نور خلک زیات خراب دي نو د خپلې نیکۍ را سره هم احساس نه وي زه خیر توبه به وکړم الله اکبر